فرمایئ.
ډیر مننه کوم جمشید جانه. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. دا روان یو ساعت پښتو خبری خبرونه خبرونو راپورونه ته ځنګړې شوې. د دوی مینیمې ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام خبريږي. په لومړی برخه کې چې خبرونو او راپورونه اوري په خبرونو کې البته په بهرنیو خبرونو کې اوري چې په جرمني کې وی ورسپانې د هیواد استخباراتو د یو سرچینې لخلي ویلي د یوکرين په ختیځ کې د وژل شوې کسانو شمیره تر رسمي شمیره لسچنده لوړه شوې ده. په ریپورتونو کې هم مهم ریپورتونه دادي چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د هیواد په ختیځ او جنوب ختیځ سیمو کې وسلوال مخالفینو غواخونه کم شوې دي. د سمونو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوړي چې د افغانستان په ضد فعالیتونو کې برخه واخلي. نو راپورونه هم درته خبرو. خو له هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونو ته غوږدو چې سید کمال شاه عارف در اوروي.
د خبرونو سرچې کې په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونو وایي کې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات را نه وسل سي. تر راتلونکو انتخاباتو تر سره کېدل به یو لوی اشتباه وي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو فعالانو شبکې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حلولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. او د ننګرهار د سرخرود اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د ځمکو د غاصبینو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونو وایي کې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رانه وسل سي. د راتلونکو انتخاباتو تر سره کېدل به یو لوی اشتباه وي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ ټیپا او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پیفا نن په کابل کې د وګړ خبري کانفرنس پر مهال وویل د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو دروصل په برخه کې د دوګونی برخورد پاړه اندیشمندې. د شفاف انتخاباتو د بنسټ مشر نعیم ایوب زاده وویل
بدون آوردن اصلاحات در بخش‌های مختلف انتخابات رفتن به طرف برگزاری انتخابات اجتماع بزرگ میدان باشد.
فیفا او ټیپا بنسټونو په نننۍ ناسته کې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه افغان حکومت ځانګړي غوښتنې وړاندې کړې. یادو بنسټونو د ولس جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخکې په انتخاباتي بنسټونو کې د بنیادی اصلاحاتو راوصل مهم بلل او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو فعالانو شبکې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حلولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د دې شبکې مشر سید میثم احسانی نن په کابل کې خبر اعلان کړ چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره دوه انتخاب ورکړي دي چې یا به په وسلوالو فعالیتونو کې برخه اخلي او یا به له دې هیواد څخه ووځي.
ای مهاجرین زندانی میشن و از مهاجرین خواسته میشن.
دی وای دا کډوال بندیان کیږي. ل کډوال غوښتل کیږي چې د پاکستان په تورستی فعالیتونو کې برخه واخلي، یا دی ورته جاسوسي وکړي، یا دی په زور له پاکستان څخه ووزي، او یا هم په زندان کې اچول کیږي. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت په جنوري میاشت کې څلور وسر افغان کډوال د غیوا څخه ایستل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرسیال ازادي رادیو ته ویل چې د کډوالو د ستونزو د حل لپاره د پاکستان له مرکزی او د خیبر پښتونخوا له ایالتي چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې درې تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. د دې ریاست په اعلامیه کې چې نن خبر شوی ویل سي چې یاد کسان په تخار ولایت کې نیولې دي. سرچینه هم دارنګ زیاتوي چې د ملي امنیت منصوبینو د یو لړ عملیات پر مهال یو اندازه وسله هم کشف او ضبط کړي چې په تړاو یو تن هم ورسره نیولې دي. او د ننګرهار د سرخرود اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د ځمکو د غاصبینو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې یو شمیر زورواکو د سرخرود ولسوالۍ اړوند د امرخیلو جالوانو او باندو په کلي کې د دې ګډه حاضره غصب کړې ده. دوی د کابل جلال آباد لوی لار د 200 لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې و. د ننګرهار سرپرست ولی عطاوله لودین مظاهره کوونکو ته ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وکړي. مظاهره نن سهار پیل او د ماپښین پر درو بجو پایته ورسیده. دا و افغانستان اړوان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې یا IAEA مشر وایي د ایران او نړیوالې اټومي انرژي د ادارې ترمنځ خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. د IAEA عمومي منشي یوکیا امانو ویلي چې ایران باید رامختسي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د دلې ادارې سره پر مهمو ټکو خبري وکړي. امانو په منشن کې د امنیتی کانفرنس ترڅنګ پروند رويټرز خبري اژانس ته دا خبري کړې دي. په منشن کې امانو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره هم ولیدل، خو د دې کتنې په اړه څه معلومات نه دي څرګند شوي. لوی د شکل لري چې ایران د اټومي پروګرام تر نامه لاندې په پټه اټومي وسلې جوړوي. تهران دا اداره دوي. په جرمنی کې یو رڅپانی د دې هواد د استخباراتو د یوې سرچینې لخوا ویلي چې د اوکرين په ختیځ کې د وجلسیو کسانو شمیره تر رسمي شمیره لس چنده لوړ ده. فرانکفورتر الګماین زونتاګس زایتونګ نن راپور ورکړی چې د جرمنی د استخباراتو یو سرچینه چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وایي په اوکرين کې د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې شاوخوا 50,000 خلک وژل سوي دي. دا شمیره د رسمي شمیرې په پرتله چې د اوکرين د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا خپره سوې ده ډېره زیاته ده. د اوکرين ولسمشر پیترو پوروشینکو د فروری په 8 په مونشن کې د امنیت په کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل د اوکرایني ځواکونو او روسي پلوه جلا غشتونکو ترمنځ په جګړه کې 1200 عسکر او 15,400 ملکي وګړي وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د فروری په 3 خپاره سوي راپور لمخه 15,400 کسه په دې جګړه کې وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په اوکرين کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د امریکا او اروپا پالیسی واده. نن په مونشن کې د امنیت په نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال جان کیری دا خبره رد کړه چې ګواکې دواړه لوري بیلابیل دریځونه لري. د ویل امریکا او اروپا متحد دي او د اوکرين د ملاتړ لپاره له یو بل سره نږدې کار کوي. د خبرداري ورکړ چې ک روسیا د اوکرين د ختیځ بي ثباته کول جاري وساتل وي د مجبور سي چې روسیا او پلویان یې تر فشار لاندې راولي. د کېری دا خبره د هغو راپورونو پر مهال راغلي چې وایي د امریکا لخوا کیف ته د وسلو ورکولو له پلان سره په اروپا کې مخالفت کیږي. جرمنی او فرانسې ویلي اوکرين ته وسلې ورکول به یوازې په دې سیمه کې جګړې ته دوام ورکړي. د اوکرين کړکیچ ته د پایتخت شوډلو ډیپلوماټیکي حل ځلې نن هم روانې دي. ټاکل شوی د اوکرين ولسمشر پیترو پوروشینکو او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په د جرمنی او فرانسې له مشرانو سره ټلیفوني خبري وکړي. د جرمنی صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر د فروری په 15 کیفته او د فروری په 16 مسکو ته ولاړل چې د نوي امنیتي پلان د تطبیق په اړه ټینګار وکړي. او د روسیې د فوټبال اتحادیه وای د ملي ټیم کوچ فابیو کاپلو ته د هغه ټول ماش ورکړ. فابیو کاپلو ته د تیر کال د جون لمیاشتې راهیسې ماش نو ورکول سوی. دا اعلان په داسې حال کې سوی چې ملیارډر سوداګر علي شیر عثمانوف چې په ارسنال فوټبال کلب کې هم برخه لري ویل د آر اف ای د اقتصادي ستونزو له کبله ورته د پور خلاصولو لپاره 6 میلیونه ډالر پور ورکړی دی. روسیې چې د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو کوربه بوي په خپلو تیرو اتو سیالیو کې یوازې یوه لوبه ګټلې ده. د خبرونو پای او اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نور لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګرد په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 2 اسمان برک. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 4 اسمان شین. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 15 اسمان شین. او هرات د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 15 اسمان شین.
د ازادي رادیو خبرونه کولای شي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم پیدا کړئ. پته د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کورونې چارو وزارت وی په زینو سرحدي سیمو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه کم شوې دي.
در شرق و جنوب شرق تعدادات پایین آمدند و برای بهار آینده و تابستان آینده ما نسبت به هر زمان دیگر آماده هستیم.
سمونه وبدلون لپاره د ځوان فعالانو شبکه وی پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوړي چې د افغانستان ضد فعالیتونو کې برخه واخلي.
ماجن خواسته میشن که یا در برنامه های تروریستی دولت پاکستان همکاری بکنن، برای دهشت افغانی با اینا همکاری بکنن، یا اینکه پاکستان به گونه اجباری ترک بکنن.
د کار او توسعه ګوند پلویانو او د کابل د لویدیز لسګونو اوسیدونکو د یوې مظاهره په ترڅ کې په کابینه کې د زیاتې ونډې غوښتنه وکړه.
ما ها ها دې یک کابینه متعادل فراگیر و همه شمول می باشیم.
دا به همورې چې پاکستان وایي د سوداګری هغه تړون د هیواد صادراتو کچه څه باندې 1 میلیارد ډالر پورته وړي چې په 2013 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیې سره لاسلیک شوی دی. د خبرونې د 2 نیمه ډیره برخه د ورکوښوي ځانو پروګرام ته ځانګړي شوی. د افغانستان د کورونې چار وزارت وی د هیواد په ختیځ او جنوب ختیځ ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو کچه کمه شوې ده. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن خبرې لونه تو ویل دوی په دې ولایتونو کې عملیات کړي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د کورونې چار وزیر پاکستان ته د سرحدي ځواکونو د قومندان سفر هم له لاسته راوړنو ډک بولي. اجمل تورمان له نور حال سره.
په داسې حال کې چې د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر ویلي چې په راتلونکي کال کې به وسلوال طالبان په کابل او ولایتونو کې حملې زیاتې کړي، د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د هر ډول ګواښونو په وړاندې چمتووالی لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یو شمېر ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او ډاډه دي چې په نوي لمریز کال کې به هم وسلوال مخالفین په ښارونو د حملو وس ونه لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شمې پورز په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې دوی په ختیځو او جنوب تیز ولایتونو کې عملیات کړي او لامل یې په دې ولایتونو کې د غواخونو کچه را کم شوې ده.
غواخونه په ټیټه کچه کې دي. په تیر دوه میاشتو کې موږ په بیلابیل برخو په ځنګړي ډول کومو ځایونو مچې د وسلوالو فعالیتونو راپورونه درلودل، عملیات وکړل، په خاص ډول په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې، او موږ د دې راتلونکي کال او راتلونکي پسرلي لپاره هم د هر ډول غواخونو په وړاندې د مبارزې تیاری لرو.
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې دا ډاډ کوي چې د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر په دې وروستیو کې کانګرس ته ویلي چې طالبان تر 2013 کال پورې په ښارونو د حملو وسط لري او په 2015 کال کې به په کابل کې حملې زیات شي. په ختیځ او جنوب ختیځ کې د ډیورن کرښې ته نږدې پراته یو شمېر ولایتونه ډېر ځله له بهرني ګواښ سره مخ وي چې په دې وروستیو کې د کونړ د دانګام حمله یې په مهمو هغو کې یادولی شو. خو د افغان امنیتي ځواکونو په وینا چې افغان ځواکونو تل د داشان تهدیدونو مخه نیولې او دغه ګواښونه یې په شا تمبه ولي دي. د کورنیو چارو وزارت وایند غشان ویل چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو عمومي قومندان په دې وروستیو کې ګاونډي هیواد پاکستان ته سفر کړی او له خپل پاکستاني سیال سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې کړې دي.
د کورنیو چارو وزارت د سرحدي ځواکونو قومندان په پاکستان کې د خپل پاکستاني سیال سره کتلې دي. د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ او همشغې یو ښه روحیه پیدا شوې ده. افغانستان ته د مخالفینو د راتګ د مخنیوي او د تروریزم په وړاندې د سیمې د هیوادونو د رښتینې مبارزې په اړه هڅې پیل شوې دي. ښه ګامونه دي، مثبت ګامونه دي. هیله من یم چې ښې نتیجې ولري.
افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په وړاندې صادقانه عمل وکړي او هغه څه چې ظاهرا نیمني په عمل کې هم ورته ژمن ووسي، نو د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه به نه ناشونی وي او نه ګرانه. دغه شان کارپوهان ټینګار کوي چې په سرحدونو کې که د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ مخه ونیول شي او د پردې تر شا د دوی د پټن ځایونو او وسلوالو فعالیتونو ملاتړ ونه شي، نو سرحدي سیمې او ولایتونه به هم د ګواښونو او تهدیدونو نه خوندي وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتست د سمونو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکوي پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوړي څو یادې د افغانستان ضد فعالیتونو کې برخه واخلي او یا خپل هیواد تستانه سي. د شبکې له افغان حکومت په کلکه وغوښتل چې د دې ستونزې اواریته جدي اقدام وکړي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د پاکستان له مرکزی او ایالتي چارواکو سره خبرې کړې دي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې.
که څه هم لسبان دی یوی مشت راهیسی له پاکستان څخه په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو اوس ویل کیږي چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوړي چې د افغانستان ضد فعالیتونو کې برخه واخلي. دا خبره د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو د شبکې د مشرتابه هیئت غړي میسم احسانی د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناشته ته وکړه. د پر حکومت انتقاد وکړ چې په دې برخه کې تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
این مهاجرین زندانی میشن و از مهاجرین خواسته میشن که یا در برنامه‌های توریستی دولت پاکستان همکاری بکنن.
دا کډوال زندانی کیږي او ترې غوښتل کیږي چې یا دې د پاکستان په توریستی فعالیتونو کې شامل سي، یا دې زندانی او یا دې خپل هیواد تستانه سي. نن سبا په پېښور او نورو ښارونو کې افغانان له کورونو څخه نسی وتلای.
د دې شبکې د معلوماتو لمخې یوازې د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې له پاکستان څخه شاوخوا 20,000 افغان کډوال په زور ایستل شوي او په سلګونو یې بندیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتو د مربوطې څانګې د درې اړخیزې موافقې لمخې افغانان د 2015 میلادي کال تر پای پورې په پاکستان کې د اوسېدو حق لري. د خیبر پختونخوا څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې وس مهال په سیمه کې افغان کډوال د پولیسو لخوا تجارت او مزدورۍ ته نه پرېښودل کېږي او زده کوونکي ښوونځیو ته نشي تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې حل ته د پاکستان د مرکزی او ایالتي حکومت له چارواکو سره خبرې کړې او ژمنه ورسره شوې چې په خیبر پښتونخوا کې به افغان کډوال نه ځورول کېږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل
ما با مقامات مرکزی خود پاکستان در تماس شدیم.
مجد پاکستان در مرکزی حکومت له چارواکو سره په تماس کې سو او همدارنګ د افغانستان فوقلاده هیئت د پاکستان د مهاجرینو له وزیر سره خبرې کړي. دوی ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د افغانانو ایستل د ایالتي حکومت یو پیشنهاد او مرکزی حکومت تایید کړی نه دی او سربیره پر دې هغه افغانان چې اسناد نه لري هغوی ته به هم کارتونه ورکړي.
بلخو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې روانه ونی که د کډوالو چارو وزیر پاکستان ته د تللو پروګرام تنظیم کړی سو روانه ستونزه د پاکستانی چارواکو سره مطرح کړي. د کډوالو د چارو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان په قانونی توګه او د 1 میلیون په شاوخوا کې په غیر قانونی توګه ژوند کوي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم کله ناکله د کډوالو د ځورولو راپورونه خپریږي. په دې هکله څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید د دې کډوالو راستنولو ته زمینې برابرې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
خودم شیبه ازادی رادیو ته غوږ است چې د سهار له ود ماخام تر وو په هغه څه پوښتنه آشنا رادیو یعنی په 315 فم او 1290 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوي غوږ است. ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم لري، تازه په تازه خبرونه هلته لویږي. تاسو کولی شئ خبرونه وګورئ او ویل ولې پته ده facebook.com/azadiradio. همدارس کولی شئ د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاري مونږ ته د خپلو سیمو خولي تصویرونه هم راولېږي څو تاسو له نوم سره یو ځای او له دقیقو معلومات سره یو ځای درته خبر شي. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د افغانستان د کار او توسعې د ګوند د پلویانو او د کابل د لویدیز د لسګونو اوسیدونکو د مظاهرې په اړه دی. د افغانستان د کار او توسعې ګوند یو شمیر غړیو د کابل او د کابل ښار د لویدیز لسګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې په کابینه کې د زیاتې ونډې غوښتنه وکړه. مظاهره چانو د ملي وحدت حکومت په کابینه کې قومونو ته ورکړې ونډه غیر عادلانه وبلله او وی ویل چې ولسمشر او اجرایي رئیس هغه ژمنې چې د کمپاینونو پر مهال یې کړي په بشپړ ډول نه دي لیکړي. جمهوری ریاست او اجرایي ریاست دواړه وایي په کابینه کې به ټولو قومونو ته سهم ورکول کیږي او له سمت ژبې او قوم پرته هر هغه څوک چې په حکومت کې د کار کولو په معیار برابر وي ونډه ورکوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په دغه راپور کې.
د کار او توسعې ګوند لخوا رابلل شوې مظاهره سهار په 9 بجو د دشتي بچي له سیمې پیل او د دهمزنګ په سیمه کې د یو پرېکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسېده. مظاهره چیانو چې ژېړې جنډې او شعارونه یې له ځان سره لیږدول شعارونه ورکول چې د ملي وحدت حکومت په کابینه کې حضرګانو ته لازمه ونډه نه ده ورکړې. د کار او توسعې ګوند مشر ذوالفقار امید د مظاهرې په پای کې خبریالانو ته وویل چې واک او تصمیم نیونه باید له انحصار نه راووځي.
د تاسې اوسنۍ کابینه غیر عادلانه، متعصبه، یو اړخیزه او انحصاري ده. موږ د یوې معتدلې، هر اړخیزې او ټول شمولې کابینې غوښتونکي یو.
د مظاهرې په پای کې یو اته مادیز پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې په یو برخه کې راغلی و هزارګانو ته باید په کابینه کې شپږ وزارتونه لکه دفاع، پوهنې، سوداګرۍ، مخابراتو، فوایدامې او کار او ټولنیزو چارو وزارتونه ورکړل سي. همدارنګه د پرېکړه لیک په یو ماده کې راغلی و چې د هیواد د درېګونو قوو له جملې څخه باید د سترې محکمې مشري هم هزارګانو ته ورکړل سي. دوی ګواښ وکړ که د ملي وحدت حکومت مشران یې غوښتنې ونه مني نو په پراخو سوله ییزو مظاهرو او حتی په غذایي اعتصاب هم لاس پورې کړي. په همدې حل کې جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر ژمن دی چې ټولو قومونو ته په کابینه کې برخه ورکړي. د ولسمشر محمد اشرف خانی ویان اجمل عابدي ازادي راډیو ته وویل چې د اشرف خانی دریز دا دی چې ټول قومونه او خلک باید په دولت کې ځان وویني. بلخوا د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هموای لسمت ژبی او قوم پرته با ټول قومونو ته د لیاقت ورتیا لمخې په کابینه کې ونډه ورکړل سي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل پاتې ولسو وزارتونو ته به هغه کاندید وزیران معرفي شي چې د ټولو قومونو ژبو او سمتونو استازیتوب وکړي او کابینه ته په ټاکلو معیارونو برابر وي.
تر اوسه پورې لا هم کابینه ټول تکمیل شوی نه ده. ولس وزارت پاتې دي. په دغو وزارتونو کې هم اشخاص شمېر کېږي، هغه د افغانستان د ټولو قومونو ټولو ژبو او ټولو ساحو استازیتوب کوي، او دا اشخاص به قوي اشخاص د افغانستان د راتلونکي لپاره به موثر ثابت شي.
د ملي وحدت حکومت په دې وروستیو کې 15 کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل چې یوازې 8 تنو وزیرانو د باورۍ واخیستې او پاتې په تحصیلي اسنادو کې د ستونزو او دوګونی تابعیت له امله رد شول او یې د باورۍ وانه خستې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو د څار ادارې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو ټینګار کړی. د دې بنسټونو چارواکو د یکشنبې په ورځ د یو ګډ خبري کانفرنس په مهال اندېښنه څرګنده کړه چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې دوګونی چلند کوي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي ولسمشر د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحاتو ته ژمن دی او دویم مرستیال اوس په دې اړه د خلکو نظرونه پوښتي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په دغه رپورټ کې اوري.
د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې له اصلاحاتو پرته د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کول به یو لوی تېروتنه وي. د دې بنسټونو چارواکو د یک شنبې په ورځ وویل چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو یوازینی حل لاره دا ده چې د ملي وحدت حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده په دې خبري کانفرنس کې وویل چې په دې شرایطو کې به د انتخاباتو ترسره کېدل د خلکو په حق کې لویه جفاوي.
د انتخاباتو په بیلابیلو برخو کې له اصلاحاتو پرته د انتخاباتو ترسره کول به یو لوی تېروتنه وي. د اصلاحاتو نیټه باید مشخصه شي او همدارنګه د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه هم باید معلومه شي.
نوموړي وویل د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس د پخوانیو ژمنو په اساس باید د انتخاباتو په نظام او په انتخاباتي کمیسیونونو کې بنسټیز اصلاحات رامنځته شي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحاتو ته ژمن دی او دویم مرستیال اوس په دې اړه د خلکو نظرونه هم اخلي. د ولسمشر ویان اجمل عابدي ازادي راډیو ته پرستول شوی پیغام کې لیکلي چې ولسمشر په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته ژمن دی او د کمیسیونونو په وړاندې دوګونی چلند نه دی موجود. عابدي ویلي اوس ولسمشر دویم مرستیال ته دنده سپارلې سو د خلکو نظر د انتخاباتو د اصلاح په اړه واخلي او حکومت به د خلکو د نظریاتو پر بنا او د یوې اجماع پر رامنځته کولو سره په انتخاباتو کې اصلاحات رامنځته کړي. په نهل کې ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ او د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا لخوا یو پریکړه لیک هم خپور شو. د پریکړه لیک یو برخه د ټیفا د رهبری شورا د غړي عبداللطیف شفیق لخوا ولسل شو.
د ملي وحدت حکومت جدي تصمیم ونیسي ترڅو د ټاکنو اصلاحاتو بهیر بې له ځنډه څخه پیل شي. دوهم، د ټاکنو اصلاحاتو کمیسیون دی د لومړنۍ توافقاتو پر بنسټ جوړ شي. دریم، د ټاکنو اصلاحاتو پر تخنیکی بهیر دی، نه باید سیاسي او دولتي شي. نو پر دې اساس د ټاکنو کمیسیونونو او اوسني مسؤلین نه باید د ټاکنو اصلاحاتو د کمیسیون په جوړښت کې ونډه ولري.
په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو خبره په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي په پراخو درغلیو تورن شوي او په وار وار د دغو کمیسیونونو د غړیو د محکمې او برطرفه کېدو غوښتنه شوې ده. یو شمېر افغان څېړونکي وایي د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو سره به یو ځل بیا په انتخاباتي نظام باندې د خلکو بایللی اعتماد زیات شي.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې څارونکي، البته د انتخاباتو څارونکي ډلې، په دې ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید ژر تر ژره رامنځته شي څو د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره سمه زمینه برابر شي. دا چې دغه اصلاحات قانوني دي او یا هم که غیر قانوني وي، څه ډول چلند باید ورسره وشي او د حل لارې څه دي، په دې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه ښاغلي سمر سیرت سره شېبه وړاندې مرکه کړې. له هغه مو پوښتنه کړې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په خبره چې هغوی پرون ازادي راډیو سره دا خبره کړې وه، د هغوی په خبره له وخته مخکې اصلاحات غیر قانوني دي او د قانون خلاف کار دي. ښاغلی سیرت، په دې اړه باندې څه نظر لري چې آیا دغه کار واقعا هم غیر قانوني دی که څنګه؟
وګوري لکه څنګه چې انتخاباتي کمیشنونه په انتخاباتو کې یو بنیادی نقش لري او تیر انتخابات هم تقریبا شپږ یا اووه میاشتې دوام وکړ. یو قوي ستونزه یو قوي مشکل چې را پیدا کړی و همدغه کمیشنونو کې ستونزې وې، مشکلات و بعضې تورن کسان په کې دي چې هغه فکر کوم انتخاباتو کمیشن یا نورو ارګانونو په ګوته کړي دي. زه فکر کوم که چېرته دغه اصلاحات را نیسي او انتخابات په دغه شکل باندې کړکېچن انتخابات او د افغانستان د اتباعو باور په حکومت باندې په کمیشن باندې دا د منځه ځي. دا درسته ده چې د وخت نه مخکې به شاید نه وي اوس پارلماني انتخابات را نږدې دي. زه فکر کوم په اصلاحاتو باندې باید جدي کار وشي تر څو پورې نړیواله ټولنه لکه چې دا اوس وایي چې موږ هېڅ کومک نه کوو تر هغې پورې چې اصلاحات را نیسي. نو که چېرته دغه خارجي کومکونه موږ په انتخاباتو عرصه کې او برخه کې ونه لرو، زه فکر کوم انتخاباتي جریان به زموږ ډېر یعنی بېخي کمرنګ وي. نو باید دغه تغییرات راشي او د وخت نه مخکې نه دي همدا اوس باید تدابیر ورته ونیول شي.
ښاغلی سیرت، نو دې ته په کتو چې مثلا دغه د قانون په خلاف هم د دغه کار ستاسو په نظر دا دوه غټې ستونزې سره نه جوړوي، د یوې ستونزې د حل لپاره ضرور ده چې بله ستونزه رامنځته شي که څنګه؟
نه، د قانون سره په خلاف کې زه فکر کوم قانون د افغانستان د جزا قانون یو حالت د اصرار په نامه باندې پیشبیني کړی ده. که چېرته یو غټ خطر د وړوکي خطر په اساس باندې غټ خطر دفع کېږي نو موږ باید وړوکي خطر په غاړه واخلو. زه فکر کوم دغلته د افغانستان ټول حقوقي او دولتي نظام تر سوال لاندې راغلی، همدغه اوس د ملي وحدت حکومت په خپل یو مشکل یوه ستونزه د انتخابات مشکل د هغې نه را په دې خوا د کابینې لپاره د وزیرانو معرفي کول مشکل. نو موږ که دغه یو وړوکی مشکل په غاړه والو چې په انتخاباتو کې مشون کې تغییرات راوړو، بنیادي تغییرات راوړو، نو شاید یو غټ مشکل هم رفع کړی چې د افغانستان د خلکو باور په حکومت باندې یو ښه حکومتداري افغانستان ته یا د افغانستان ټولنې ته رامنځته کړي.
نو آیا ستاسو په نظر که چېرته اصلاحات راشي د ولسي جرګې انتخابات به هم په وخت یعنی ترسره کیږي، څه باور لري چې واقعا به دغه کار وشي او په منظمه توګه باندې به اصلاحات راوستل شي که څنګه؟
زه فکر کوم لکه اوس چې ښاغلی اشرف غني یو کمیشن په دې رابطه باندې ټاکل شوی سرور دانش مشري کوي چې دوی به په دغه برخه کې کار کوي که په واقعي شکل باندې په قانوني شکل باندې دغه تغییرات راشي او واقعا وغواړي چې په افغانستان کې یو واقعي نظام رامنځته شي په راتلونکو انتخاباتو کې او یو واقعي وکیلان راشي په ولسي جرګې ته، نو زه فکر کوم دا یو ښه د حل لاره ده. اوس
په دغو تغییراتو سره ډېری خلکو ته دغه خبره را پیدا شوې، له ډېرو خلکو سره چې کېدای شي د کمیسیونونو لوړپوړي چارواکي د دواړو کمیسیونونو لوړپوړي چارواکو کې ځینې بدلونونه راشي، ستاسو په نظر باید دغه تفکیک وشي؟ یعنی مخکې له مخکې که دا تفکیک شوی وای چې څوک ښه کار کوي او څوک سم کار نه شي کولای، د هغه په ځای نور کسان راشي که څنګه؟
بله بله، دا ډېره مهمه او په ځای خبره ده چې هغه څوک باید تغییرات چې به حتی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي چې هغوی واقعا درغلي کړي، هغه څوک چې واقعي کار کوي او ښه مدیریت لري او د مشکلاتو د ستونزو مخنیوی کولی شي په هغوی کې تغییرات راوستل، دا یو بل مشکل دی، یو بل جرم ده حتی که ووایم چې انجامېږي. مګر هغه څوک چې اهل کار وي هغوی باید په خپل ځای پاتې شي، خو که اهل کار وي او هغه خلک درغلي کوي نو باید هغه کسان تغییر شي او په بنیادي شکل تغییرات پکېدای شي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي. همدارس کولای شي د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم واوري. ازادي راډیو د انټرنیټ لاري خپل ټولي خبرونه کوي او همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم په دغه انټرنیټ پاړه باندې تاسو موندلای شئ. لنډې د می وروسته به د ځینو هغو دوستانو اس ایم ایسونه تاسو ته ولولو چې د اس ایم ایس 1314 یعنی د افغان بی سیم د اس ایم ایس 1314 له لارې موږ ته راستولې دي. تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم د 1314 له لارې نه موږ ته خپل اس ایم ایسونه راوستوي څو وکولی شو د هغې له لارې ستاسو په غږ دغه اس ایم ایسونه، البته ستاسو لیکلي اس ایم ایسونه دلته ولولو. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1314 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. افضل حکمل لوګر نه لیکلي چې افغان حکومت ته پکار ده څو د انتخاباتو په اړه جدي پروګرامونه په پام کې ولري او پرې نږدي چې چارواکي په خپله خوښه اقدام وکړي. سید فاضل له تخار لیکلی چې باید افغان چارواکي په دغه په شمالي سیمو کې امنیت ونیسي او پرې نږدې چې د ګاونډیو هیوادونو څخه د القاعده پورې تړلي ترهګر په دغو سیمو کې ځالې ونیسي. سید حمید له زابله لیکلی دي چې افغان حکومت ته په کار ده څو د نورو ټولو پروګرامونو تر څنګ د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې جدي کړي. افضل حمید له کابل لیکلی دی چې د سولې لپاره هم باید جدي کارونه وشي. تاسو هم کولی شئ د اس ام اس 713 لارې خپل پیغامونه موږ ته راوستوي څو ستاسو نوم سره یو ځای د ازادي راډیو له خوا نه تر تخبار سي. د لنډو خبرونو د خبرولو وخت راغلی. سید کمال شاه عارف استودیو ته راغلی.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي که په انتخاباتي نظام کې اصلاحات را نه وستل سي د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل به یوه لویه اشتباه وي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو پالنه شبکې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حلولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې درې تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. د ننګرهار د سرخرود اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د ځمکو د غاصبینو پر ضد مظاهره وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موقت ضرب العجل اوردولو ته هیڅ ضرورت نشته. د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې مشر وایي د ایران او نړیوال اټومي انرژي د ادارې ترمنځ خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلې دي. په جرمنی کې یو ورځپاڼې د دې هیواد استخباراتو د یوې سرچینې له خولې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د وژل شوو کسانو شمېره تر رسمي شمېرې لس چنده لوړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د امریکا او اروپا پالیسۍ یوه ده. او پاکستاني چارواکي وایي په هیواد کې به پر انټرنیټي ویبپاڼه یا یوټیوب بندیز د ناڅرګندې مودې لپاره جاري وساتل سي.
سپورت ورځنه هنداره.
په کابل کې د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن د الفت ځوانانو او مخابراتو ټیمونو سره لوبه وکړه. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال نصیر قیومی ازادي راډیو ته ویل د مخابراتو ټیمو کولای شول 15-0 په وړاندې د ځوانانو الفت ځوانانو ټیم مات کړي. د جاته کړه دوهمه لوبه د میهن ځوانانو او جهش ټیمونو ترمنځ د چینن ماخام به ترسره شي. قیومی وایي په دغه سیالیو کې د کابل نه وشتو ټیمونو برخه اخیستې چې 40 ورځې دوام کوي. د مرسان د فوټبال د ملي ټیم لپاره استخدام شوی جرمني روزونکی کابل ته راغلی او تمه د سبا رسمن د رسنیو په وړاندې معرفي شي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څانګې مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د سکریزچ په نوم دغه سربیایي جرمنی به چې درې څلوېښت کلن روزونکی دی له دې د افغانستان د فوټبال له ملي ټیم سره له دې وروسته د روزونکي په توګه باندې کار وکړي. البته سکریزچ له دې مخکې د جرمني د فرانکفورټ له 19 کلنو ټیم سره روزونکی و. د ښاغلي کاظمي په خبره دوی هیله مند دي چې نوي روزونکي پر تاک سره به افغان فوټبالران نور هم وده وکړي. د ویل چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم اصلي روزونکی محمد یوسف کارګر څو مودې مخکې د چاړو په ضربو سره ټپي شوی او اوس هم تر درملنې لاندې دی. په استرالیا کې د کرکټ په یو لړ تمرینی سیالیو کې د استرالیا ټیم هند ته د 16 منډو په توپیر ماته ورکړه. لومړی استرالیا د لسو لوبغاړو په سوځېدو په 500 اورونو کې 301 منډې وکړې چې د هند ټیم ونتوانید یاد هدف پوره کړي او لوبې د استرالیا ټیم ته وبایلله. ټاکل شوې د سې شنبې په ورځ افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم د دغه سیالیو په لړ کې د هند په وړاندې میدان ته وځي. البته دا به د افغانستان او هند ترمنځ رسمي تمرینی لوبه وي.
پاکستان وایي د سوداګری هغه تړون د دې هیواد د صادراتو کچه سباند یو میلیارډ ډالر پورته وړي چې په 2013 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیې سره لاسلیک شوی. دغه تړون د مخې اروپایي اتحادیې د پاکستان د نساجي محصولاتو په ګډون ځینې صادرات له ګمرکي محصوله معاف کړي دي. د پاکستان د سوداګری وزارت وایي دغه تړون د غراز د پاکستان له صادراتو سره مرسته کړي چې د نورو هیوادونو له تولیداتو سره ښه رقابت وکولای شي. په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر فرانس پرست وویل چې له اروپایي اتحادیې سره د سوداګرۍ د تاریخي تړون په نتیجه کې د دغه هیواد په صادراتو کې څه باندې یو میلیارد ډالره زیاتوالی راغلی او هم د دې هیواد تولیدات د ښه رقابت وړ شوي دي. خو هم دستګیر خان د سوداګرۍ دغه تړون چې پاکستان او اروپایي اتحادیې په 2014 کال لاسلیک کړی وسته یې وویل چې دغه تړون په تېره بیا د پاکستان د نساجي صنعت له پیاوړتیا او پراختیا سره مرسته کړې ده. اروپایي اتحادیې د دغه تړون له مخې پاکستان ته خاص امتیاز ورکړی، په دې معنا چې د دې هیواد شرکتونه د لسو کالو په مخه د دغه اتحادیې وویشتو غړو هیوادونو ته پر مشخصو صادراتو له ګمرکي محصول څخه معاف دي. د جی ایس ای پی په نامه دغه خاص امتیاز اروپایي اتحادیه د بشري حقونو او د کار د حق لرلو نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس یو شمیر هیوادونو ته ورکوي. خو په پاکستان کې وروستو اعدامونو په دې اړه چې ښایي اروپایي اتحادیه دغه امتیاز له پاکستانه بیرته واخلي ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. پاکستان د پېښور پر یوه ښوونځي د وروستي خونړي برید وروسته پر اعدام د محکوم شوو بندیانو د اعدام پر سزا د نه عملي کولو بندیز لري کړی او تر اوسه 22 تنه اعدام کړي دي. د اروپایي اتحادیه او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دغه تړون چې د 2014 کال د جنوري له میاشتې راهیسې عملي کیږي د پاکستان د نساجي صنعت تر ټولو زیات هرکلی کړی دی. د نساجي صنعت چې د پاکستان د ټولو صادراتو له نیمایي زیاته برخه تشکیلوي د دې هیواد اقتصاد ملاتیر ګڼل کیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان فرانس پرست وویل د شوي تړون په نتیجه کې اروپایي اتحادیې ته د 2014 کال د جنوري او اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې د 2014 کال د ورته مودې په نسبت د هیواد صادراتو اندازه 1.8 میلیارد ډالر زیاته شوې ده. اروپایي اتحادیه ته په دې موده کې د پاکستان د ټولو صادراتو کچه 6.3 میلیارد ډالر و چې دا د 2014 کال د ورته مودې په نسبت په 40% زیاتوالی ښیي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي تر دغه تړون مخکې د پاکستان د نساجي پر محصولاتو په 40% په 40% او 12% ترمنځ ګمرکي محصول لګول شوی وو او د څرمنې پر محصولاتو او بوټونو هم تر 40% پورې وو. د خورم په وینا دغه اقدام چې پاکستانی صادرات له ګمرکي محصول پرته د اروپایي اتحادیې بازارونو ته لار موندلې ده، له دې سره هم مرسته کړې ده چې د دې هیواد تولیدات د بنګلادیش، هند او ویتنام په ګډون له نورو هیوادونو سره د رقابت وړ وګرځي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر هغه اندېښنې جدي ونه ګڼلې چې ګواکې په پاکستان کې د اعدام د سزا عملي کول به د سوداګرۍ دغه تړون له ګواک سره مخامخ کړي. هغه وویل که څه هم اروپایي اتحادیې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو دغه تړون له قانوني پلوه د اعدام له سزا سره تړاو نه لري چې باید هغه په پام کې ونیول شي. خورم زیاته کړه د اروپایي اتحادیې مشران د پاکستان وضعیت درکولی شي چې دغه تړون له دې هیواد سره د کاري فرصتونو په ایجادولو کې مرسته کوي او په دې هم پوه دي چې که زموږ ځوان نسل ځوانان او نجونې کارونه ولري دوی به له تروریزم څخه هم لري وساتل شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د ازادي رادیو د دې پښتو خبرونې د راپورونو او خبرونو د خبرولو وخت هم دومره د یو سبا د ورکو شوې ځانو پروګرام خبريږي. د ورکو شوې ځانو پروګرام په دقت فوري کې دی چې د کوم عزیز له ورکو شوې سره مرسته وکړي، څو خپل فامیل پیدا کړي او یا هم کوم بل دوست سره مرسته وکړي چې برته د خپل ورکو شوې عزیز پته ولګوي.
د ورکو شوې عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ، په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو خپل ورک شوی عزیز لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره لیا دا مباسي. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، په وار وار مو ویلي دي هغه کسان چې زمونږ اوریدونکي ځوروي او دوی ته بې ځایه تلیفون نه کوي، له دوی څخه هیله کوو چې زمونږ اوریدونکي مه ځوروي. پرېږدي چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان ولټوي، او دا په دې خاطر چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. محترم اوریدونکو، ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو، دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې ځینې کسان هم پیدا شوي دي، نو دغه پروګرام به یو ځای تر پای سره وورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو واري بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000242211214115. تاسیز مونگا گلا آزادی رادیو خبری پا آزادی رادیو که دورو کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا واگی است. که دینا نزی پروگرام تا سی پا آزادی رادیو که وانورید، که ولشی چه ده مونگ انترنتی پانی تلارشی. اول تا داغا پروگرام سر واوری ده مونگ پتا دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه ځینې داسې کسان پیدا شوي دي چې اوریدونکو د دوی په هکله موږ ته تلیفوني پیغامونه رالیږلي دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو. کیدای شي چې په دغو کسانو کې چې پیدا شوي دي او په دغو پیغامونو کې د دوی په هکله معلوماتونه دي، د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي، دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زه هرات منځکی خبرې ورو کوم. مانو شراغا دی په نام د احمد الله زارګل اکا زوی دی، د روزګان د ولایت دغه سړی زما سره دی. سیپلار عمر مزغه وري زما سره دی. په تا نمبر خبره وکړي 0301038305. اخر هم 0 په دغه نمبر زما سره دی. خلک ته ماښ ونی دا لمبر دی 0301038305. اخر 0 999 لا دی د زرګول کازی احمد روزګان ولایت هم خبر سره کوم. د زغاس ډیر په زما کده د زما راسته کار دا نمبر ماته زنګ ماته زنګ دی 0301085. اخر هم بیا 0 په دغه نامه زما سره سره خبرې کیږي. پلا دا کی کمان کی انډوالان یا چې زغ ما زغ په دغه نمبر ما سره تماس
سره کمن ولایت د کجکی د فلسوال خبرت کوم. روزانا دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت د کوالي څخه عاجزات خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصل وي ډېر کوچنی وو. نو دوی د اعصابو څه تکلیف هم لري. د ده څه چې موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای وایي، زه د سپرغان کله وایي د میمنی یم. نو دوی چې دوی په رنګ په جامه سور لپار دي سترګې شنې دي. نو که د په خپله څوک معلومات غواړي زموږ د ټلیفون شماره دغه ده 0301081 9 1 شپږ 1. ټلیفون شماره خپل بیا 0301081 9 1. دا زموږ شماره ده. که د په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي، د شپې نه کوي. هر څوک چې د پاک معلومات غواړي موږ په دغه شماره زنګ ووهو. السلام علیکم.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000420 1415. ګران اوریدونکو، محترمو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کته سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغامونه راولېږي. اوس وار ورسید دوه ټلیفوني پیغامونه ته په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو السلام علیکم، زه د محمد عادل د زابل لري د ټکو پاند ولسوالي د تاسو سره په تماس یم. ما یو وراره محمد عادل میمی د افتادم زیده تاسو نشي مخته دټمن ورایت د ګریش په بازار کې نظر کاوه ده کده په خپل دماغ غوري یا په اسوک معلومات دی په دې ښه نه دی ماته زنګ ووی چې پر او یا شپته څنګه ستړي نه سو
بله السلام علیکم، زه صاحب جان ده جغتول سوالای ده میدان وردگو دوست فلان تا غزمی که سیگم ده ما یه ورور ده سراج پنامت ایران تا تلالای ده یه نیم کال که گی واس مخک زنگ والا واسه ده مخک ده کمکید نه ده روژه رئیس ترواز پر ندارک ده کار چا تا درکی پا ده نمبر ده زنگ ده یا کدایی پل نمبر ده ماگا غاگ آوری سپر واسه و پیندش پتا آتس و آتا پیندس و یوش پتا و سلام.
زما یو ورور ورک دی په نامه د بیت الله، هر چا چې پیدا کړی وي په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي. صفر و صفر درې درې اته صفر و صفر درې اته و و یو اته. بیا هم شمېره اعلانوم، صفر و صفر درې اته و و یو اته.
بله السلام علیکم، سلام علیکم وړاندې کوم. بله سلام، زما یو ورور شیر علي نومېږي او شل کاله بوتلي په کابل ولایت خجبار ولسوالۍ اوسېدونکی ده. که چېرته دی زما آواز اوري د ملګري په دغه شماره دې مونږ سره ونیسي. صفر و و صفر لور یو اته درې یو یو ځل دې تکرار نمبر صفر و و صفر لور یو اته درې دوه یو و سلام.
السلام علیکم، زم تا جان د نداری د ورسوري د پښاو ته سره تر پټه ماچ کیما. زما یو د کا زوی دی عبدالباری نیمه د عبدالعلی کا زوی دی د درې کا د کیر چورک دی کې د دغه په هاله اړ یو معلومات لري موږ ته په دې شمیر ځنګوي. صبر و صبر پنځه شپږ نوي و پنځه شپږ شپته. السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکون اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه غلام عمر د غلام حیدر زوی د ننګرهار د ولایت د بیسودو ولسوالۍ د پیرول د کلي نه خپل پیغام سرتو سرتوم. زما ورور چې بلال عمر تقریبا څوارلس کاله دی، له پنځو میاشتې راهیسې له کوره بې درکه شوی. که هر چا ته د بلال د غلام حیدر په اړه معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې دې زما سره په دې نمبر اړیکه ونیسي او خپله شرمې دې ترلاسه کړي. شماره وایم، صفر و و اته دوه یو صفر یو څلور درې. بله شمېره صفر و اته پنځه پنځه و دوه شپږ صفر نه.
آزادی د رادیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام، زما ورور نعمت الله نومېږي، دا شپاړس کاله کېږي چې لادرکه دی. څوک وایي په تخار کې دی، څوک وایي په تاجکستان کې دی. که چېرې څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی خپله د زما غږ اوري یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، د اسلامي وجیبې سره د سم موږ ته په دغه لمبر ټلیفون وکړي. صفر و صفر اته شپږ اته پنځه درې څلور صفر. بیا شماره صفر و صفر اته شپږ اته پنځه درې څلور صفر. او یا په بل شماره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
عزیز سید محمد حکیم په نامه د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ د ابتعلیم زوی په نامه نن یې خور ورسته ورک ده مفتي هېڅ پته نه لګېږي که چیرې دغه معلومات وکړي مخته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 50 45 902 شماره باندې دې مخته زنګ ووهي او دې مخته په خپله خبر اټکل کېږي او 1000 روپۍ دې دپاره جایزه ده.
الو السلام علیکم، زه علم احمد د روزګان ولایت د کشخنجک د کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې احمد نومېږي، د پلار نوم یې محمد علي، د نیکه نوم یې زین الله. دا 14 کاله کېږي چې نابرکه دی، نو که هر چا ته معلوم وي نو مهرباني دې وکړي په دغه تلیفون شمېره دې مسره تماس ونیسي. 0 1 1 4 4 9 که هتیا ته یو ځل بل اګام تکرار کوم 0 1 1 4 4 9 که هتیا ته معلوم دې مو ته په لاس اشاره باندې ما ثونه سه او 2 لک باندې جایزه مو لري. والسلام.
زه علي محمد رزګان د ولایت څخه خبرې سره کوم. ما یو ورور ورک کړی ده 15 کاله کېږي چې ورک دی. لا درک نه وي دی که یو چا ته معلومات چې ما ته دې په دغه شماره زنګ را ووهي 0 1 1 4 4 9 3 د علي محمد محمد علي زوی دی، د نیکه نوم یې زین الله دی. لکه چا ته دغه معلومات وسلو د هغه د کشنجک د کلي دی. اصلي د رزګان په رزګان کې د کشنجک د کلي دی.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ساجد مریکا کا خبر سلم احمد مسیدی ورکری د محمد بنام دی. د مخشم ده د شکه ودار ده د څور د شکارو دی یو کار کیږي د کوټه د شهر سره سره کا سوي دی. ورته ته کوم معلومات کې په دغه نمبر یې د میتا وکیل 0 1 1 8 8 8 8 یو بل نمبر هم دی 0 1 1 3 4 1 1. نو دا چې سره کچیر معلومات په دغه دوه نمبرو کې زموږ سره میتا وکیل.
السلام علیکم. ما جمعه وروځه چې ما نن څه معنا ده کای چې زم کار ده دا نه سره نه درک سوي ده چې زبې کاني او ملدي کندار کې او څو کوي چې په کښې نه پات کې ده څو کوي چې په کندار کې ده او پر دې کې دا په چا ته دې موږ به مشر کې زه د پاکستان غوښتم بل څوک نه لرو نو د ډاکټر صاحبم دغه ښایسته خامخا دې زموږ دا دغه اعلان کړي رښتیا پوښتنه کېږي. ورور مې له دراهي غوښته وای ده که همدا له منزل باغه دراهي جابر مغالي یې کور و.
د غور ولایت پسوبند ولسوالي څخه عبدالجبار دی. دلته دوه ورک شوی عزیزان لرو. هلته یو په سید آغا په نام د حاجي ګل آغا زوی دی، یو د رحمانشاه نام زید رسول زوی دی. دا دواره د خدمتي دي. 14 کاله کېږي چې ورک شوی دی. په پرڅه کښې ما 10 کاشه زنګونه وړی مده هېڅ څوک نه دوی اوري نه جواب یې د رادي ازادۍ اعلان کړی دي. دا خواهش لرم ستاسو څه چې دغه دغه وکړي اعلان وکړي دغه شماره که دوی اوري چې تاسې بیا پیدا مو کوي په دا شماره زنګ وایي 0 8 9 0 5 34 آخر یو 6 8 ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. ډېر زه نوم محمد رحمان ده د واڼه د جنوبي وزیرستان نه خبرې کوم. چې ما یو ماما داسې 15 کاله کېږي د کنداره نادرکه سوی دی. که چا ته د ده په هکله معلومات وي څوک وایي چې دا په کندار کښېنخوت کې دی، څوک وایي چې په هلمند کښې ده. که چا ته د ده په هکله څه معلومات وي دا دې ډېره مهرباني زموږ سره دې په دې ټېلیفون باندې دې شماره باندې زنګ ووایي 0 1 1 4 4 1 1. والسلام.
السلام علیکم، زه هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو ورور دی ورک دی په نامه د سید محمد د واشیر د ولسوالۍ دی. دغه په جلال آباد کې په غونډه استاجه کې سره منصف وو د ډاکټر نجیب په وخت کې بیا بلخشان د ټولې دغه راشي نظر کسوي دی زما خپل نوم پیژام احمد دی میرمن ولایت واشیر ولسوالۍ اوسیدونکی کړ په دغه نمبر دی چار چا تمالوم په دغه نمبر دی ماته زنګ وکړي که چا تمالوم یې په هر کار کې چپر وه چپر څلور پنځه اته چپر درې څلور اته سلام علیکم احترام
السلام علیکم وارث صدرنا د سرپنځ کې مان راهر ولادت د گوشت ول سالت خان ما یو دوست دی ماته ولا کوم باندې تقریبا دا د درې میاشتې کې چې نظر کې شوی دی هر چا ته په اړه معلومات دی نه مې را باندې لمخې دي ما سره په دغه شماره باندې اړیکې ټینګې کړې خو لا شي نه دي تر لاسه کې زما نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر شپږ څلوېښت صفر اته.
زه سید رسول د غزني له ولایت څخه زن مې وهلی دی چې یو ورور مې دوه دېرش کاله کېږي ورک دی. د مجاهدینو په وخت کې بغل شوی دی، تر اوسه یې درک نشته. د مړو مې د ژوندي که چیرې ژوندی وي په کوم دولت کې وي. نو زما نوم سید رسول ده، زه یې ورور یم. په دغه شمېره دې دی خپل لمبر زنګ ووهي. د ما لمبر دی صفر اووه سوه اتیا پنځه اتیا نولس اته نوي. که چیرې دا پیغام زما ورور اوري په دغه شمېره دې زنګ ووهي. زه سید رسول یم، د غزني له ولایت څخه زنګ وږم. دا د ما ورور او زه د تاسو د کلي د دیګ د ولسوالۍ د غزني د ولایت دغه زما ورور په نامه د سید عبدالرسول د سید عبدالمقصود زوی په یو شپېتم کال د مجاهدینو لخوا ولړ شوی دی. تر اوسه یې درک و پته نشته، ورک دی. نو که چیرې دا زما ورور ژوندی وي په خارج کې وي، نو زه سید رسول یم، خپله د ما په شمېره دې زنګ ووهي. زما شمېره دی صفر اووه سوه اتیا پنځه اتیا نولس اته نوي. که چیرې دا زما شماره اخیستې او دی ژوندی وي، کولی شي چې زما دغه شماره ته زنګ ووهي. او که چیرې چا په موږ زیری وکړله، نو شیرینی به هم لري. ډېر موږ به ډېر سخت خوشحاله شو. وسلام.
بګرام سوالی رنګ در سوال دی. صدر خان په نامه زموږ یو ورک عزیز دی، د بیبانه کې د کیل دی، د ګردي بګرام د بیبانه کې د کیل دی، د خلکدا د کس دوی دی. که چېرې یو څوک معلومات لري یو لکه افغانۍ بشیر د سره کېږي، موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه صفر شپږ اووه شپږ صفر دوه اووه نه.
زه زم دا د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ خبره کوم، د سرنکلا د کلي څخه. زما یو وخت دی چې د سلیپ لا په نامه دی، دا شکه خلک دی دا هو میاشت کېږي چې د ځای نه درک شوی دی. هېڅ درک ما ته نه معلومېږي. نو دغه نمبر دی که چېرې چا ته درک معلوم وه چې په اریا یو اریا ولس اووي، په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي، معلومات راکړي. السلام علیکم.
ورود د فلانو ویزه د نه مسله د هلمند ولایت د استفاده د کاتلان د سین څخه سره په سیبات کې. ما یو ورود د فلانو ویزه د مرجه ولسوالۍ د شخصي دانه کې د شوروي د وخت د دوه میکو چې ورڅاو دي دا عام کوه چې د مرجه کې د ځانګو تر اوسه پورې سپاته نشته. دا ما دا ورود که چا کوم معلومات یا څه چې په حالتونه لري شوریانو ګر کړی وو، دغه څخه وروسته ورک شي. وروسته پته نه معلومېږي، ژوندی دی ولې ما پلار یې راشد کړی ول. وروسته پته نه معلومېږي، کار چا سره دا پته معلومات وي. موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. صفر اووه صفر اووه دوه څلوېښت شپږ ویشت پنځلس. سلام علیکم.
اورې دغه دی، زه عبدالغني افغان د میوند ولسوالۍ د سید رفاعي کیم. زما دی دا کاځي د اجزا نه کاځي نمیزي دا پنځه کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته معلومات شته بیا په دغه شمېره کې زنګ ووهي. صفر اویا څلور سوه درې دېرش پنځه سوه اته اتیا نه دېرش. هر چا که معلومات یا دی خپل وړي اوري په دغه شمېره زنګ ووهي. سلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې، تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نننوز لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نننوز لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. په دې